یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
پی یو استودیو ته شراغلاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اورئ چې جمهوري ریاست وایي افغان ولسمشر به له خپل ایراني سیال سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي، لکه مشترکه همکاري، د تروریزم په وړاندې مبارزه او نور موضوعات. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر تهران ته ورسید. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا غلام کلي کې د سیمه ییزو پولیسو قمندانان وایي چې طالبانو تېره شپه د سیمې 10 کورونه وسوځل او یو شمېر کسان یې وژلي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د ولسمشرۍ دوهمې دورې لپاره لوړو پر ځای کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر تهران ته ورسید. اشرف غنی چې پرون هرات ته تللی و، له هغه ځای نن ایران ته ولاړ. د افغان ولسمشر سرپرست ویاند شاه حسین مرتضوین پرون په هرات کې خبریالانو ته ویل چې اشرف غنی به له ایراني چارواکو سره پر یو لړ مهمو مسایلو وغږیږي.
مسائل گمرکات هست، مبارزه با مواد مخدر هست، مسائل فرهنگی هست، مسائل امنیتی هست، تمام موضوعاتی که مربوط به دو کشور باشد میتونه.
دوی د ایران له ولسمشر سره په کتنه کې به پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وسي، ګمرکونه، د مخدره موادو پر ضد مبارزه، فرهنګي او امنیتي مسایل او هغه ټولې خبرې چې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي بحث پرې کیږي. خو اصلي هدف د دې سفر د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون دی. په ایران کې د روان کال د می میاشتې په 19مه د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شول. په دې ټاکنو کې حسن روحاني ولسمشر انتخاب شو چې نن د لوړې مراسم ترسره کیږي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کلي کې د سیمه ییزو پولیسو قمندانان وایي طالبانو تېره شپه د سیمې یو شمېر خلک له دولت سره د همکارۍ په تور ووژل او 10 کورونه یې وسوځول. یو سیمه ییز قمندان محمد انواري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو دغه کلی تر خپل کنټرول لاندې راوست، خو قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي ویلي چې طالبانو د خلکو کورونه نه دي سوځولي. افغان ځواکونو د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې له نږدې 40 ساعته جګړې وروسته وروستی برید کوونکی ووژه. د سیمه ییزو چارواکو په وینا یاغیان پرون سهار شاوخوا 9 بجې د ګریش په بازار کې و اپارتمان ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه سول. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل درې برید کوونکي تېر ماښام ووژل سو او څلورم یې مقاومت کوه چې د شپې د 2:30 بجو شاوخوا ته ووژل سو. د ځواک په وینا په دې جګړه کې افغان ځواکونو او د سیمې خلکو ته د سر زیان نه دی وشته. د مال د افغانستان مهم خبرونه وسان څو سیمیز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ خلاصې د ریډیو ری. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د ولسمشرۍ دوهمې دورې لپاره لوړه پر ځای کوي. د لوړې مراسم د ایران د پارلمان په ودانۍ کې ترسره کیږي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د ایران ستر مذهبي مشر د اګست په 3مه نیټه په رسمي ډول هغه تایید کړ. ښاغلی روحانی به تر لوړې وروسته د پارلمان غړو او نورو لوړ پوړو چارواکو ته وینا وکړي. تمه ده له څه باندې 100 هیوادونو بهرني میلمانه په دغو مراسمو کې ګډون وکړي، او دا کار د ایران لپاره چې د 1990 کال اسلامي انقلاب راوروسته منځوي سوی و یو د امور لاسته راوړنه ده. د ایران د قانون لمخې روحانی باید په 2 اونیو کې خپله کابینه د باور رایو اخیستلو لپاره پارلمان ته معرفي کړي. د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکونو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. مقتدا او صدر چې له امریکا سره مخالف دی او د بغداد په خوارو خلکو کې پراخ نفوذ لري، د جمعې پر ورځ حکومت وغوښتل چې هشتل شعبي وسلوال منحل کړي. د هشتل شعبي ملیشو شمیر 1,22,000 اټکل کیږي چې ایران یې ملاتړ کوي. مقتدا او صدر په بغداد کې خپلو زرګونو پلویانو ته وروسته تر دې پرون خبرې کولې چې څو ورځې مخکې د ایران پخوانی سیال سعودي عربستان ته او هلته د سعودي عربستان له ولي عهد سره وکتل. الصدر په خپله وینا کې د عراق پر صدر اعظم حیدر العبادي غږ وکړ چې د الهشت الشعبي ملیشا یا منحل کړي یا یې له پوځ سره یو ځای کړي. دینی عالم الصدر په ورته وخت کې له حکومت وغوښتل چې د دغو شیعه ملیشو وسلې راغونډې کړي. په همدې وخت کې بل مخکښ شیعه عالم شیخ فاضل البدیری وویل چې د دې لپاره چې په عراق کې د ایران د اغیز مخه ونیول سي او په عراق کې فرقې شخړې پای ته ورسیږي، شیعه ملیشه باید منحل سي. او د ملګرو ملتونو یو جګپوري ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړې لیک یو مساوده امنیت شورا ته وړاندې کړه. د ملګرو ملتونو دغه ډیپلوماټ ویل چې تم د نن به امنیت شورا د مسودې ته رای ورکړي او په لوړه کچه داسې اټکل کیږي چې چین او روسیه به هم د دې مسودې تایید وکړي. ملګرو ملتونو له شمالي کوریا غوښتي و چې توغندي به نازموي خو پیونګیانګ په روسیو کې د اوږده واټن توغندۍ وهاسمایې ته خبرونه پای.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 6 دقیقې سوې. په دې خبری خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري چې جمهوری ریاست وی افغان ولسمشر به له خپل ایرانی سیال سره پر غنو مسایلو خبري وکړي.
دو ارخیزو تجارتی اقتصادی همکارویو یادوانه کالشو هم دارنگا پا دوال حوادو که پا خصوص پا افغانستان که دفرحگر و پولاندی پا مبارزه که پا گرد همکاروی بانی با هم باست کسی.
جنی تحلیلگران ایران تا دا افغان ولسمشر سفر مهم گنی.
دیده پارا مهم ده چه امید ده رئیس جمهور ده افغانستان ده ایرانی مقامات سره دا مطرح کی چه افغانستانم همغه سه ملی منافع لري لکه ایران چلری.
ځینی موټر چلون کې او د ترانسپورت کارکون کې شکایت لري چې د خیبر درې پر لوی لار او تورخم کې ورڅخه پیوه او بل نامه پیسې اخیستل کیږي.
په هر ځای باندې 300 روپۍ پټه کړې نو 100 ځایونه چې سره تقسیم کړي نو 2100 روپۍ خدا شوې.
اونیس پروګرام د زهرو کاروان چې د نشي موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه پکې بحث کیږي د خبرونې په دویمه نیمه کې خبريږي. اقتصادي خبرونه د کابل چپرسپون ته کتنه او ګڼ نور مطالب په دې یو ساعت خبرونه کې. د افغانستان جمهوری ریاست وی افغان ولسمشر به ایران ته د خپل سفر په بهیر کې له خپل ایرانی سیال سره د ټوریزم په وړاندې پر ګډه همکاري خبري وکړي. د افغان ولسمشر مرستیال وی نن ازادي رادیو ته ویل د افغان حکومت غوښتنه ده چې ایران باید د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغان حکومت په خوا کې ودرېږي. د بدس حل کې ده چې په دې وروستیو کې د فرا والی ادعا کړې چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواکونه افغانستان ته تګ راتګ کوي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د شنبه پورز د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ په یو ورځنی سفر ایران ته ولاړ. د افغان ولسمشر مرستیال وی نجیب الله آزاد د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د دغه سفر هدف د حسن روحاني د لوړ په مراسمو کې د هغه ګډون دی. حقلی آزاد وی د لوړ له مراسمو وروسته به دواړه مشران د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په همکاري په ادو اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو او په ایران کې د افغان کډوالو په وضعیت بحث او خبرې وکړي.
د دې سفر هدف ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړ په مراسمو کې ګډون دی. د دې ترڅنګ به افغانستان جمهور رئیس د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره دوه اړخیزه ناسته هم ولري چې په دې ناسته کې به په بیلابیلو اړخونو باندې بحث او خبرې وشي چې په هغه لړ کې موږ دوه اړخیزو تجارتي اقتصادي همکاریو یادونه کولی شو. همدارنګه په دواړو هېوادو کې په خصوص په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې همکاریو په ګډه همکاریو باندې به هم بحث وشي او د افغان مهاجرینو پر مسایلو باندې به هم بحث وشي.
ښاغلی آزاد زیاتوي که د ایران ولسمشر له خپل افغان سیال سره د اوبو په سر خبرې وکړي نو افغان حکومت به په خپل پخواني موقف بیا ودرېږي. څه موده وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې ایران به په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو پر وړاندې بې تفاوته پاتې نه سي، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني یې په غبرګون کې ویلي و چې د افغانستان اوبو د افغانانو حق دی او لازم مدیریت به ورنه وکړي. له دې سره په خوا کې د افغانستان او ایران دواړه مشران به د ملاقات په ترڅ کې د توریزم په اړه هم بحث مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه یو لاس راپورونه خپاره شوي دي. د فراوالی عرف شاه جهان څه موده وړاندې ویلي و چې د ایران د سپایي پاسداران مامورین په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ کوي او برعکس په فرا کې د وسلوالو طالبانو مشران ته په ایران کې د وسیدنې امکانات برابر سوي دي، خو ایران تل د وسلوالو طالبانو سره د خپلو همکاریو په اړه راپورونه بې بنسټه بللي دي او وسلوالو طالبانو هم دا ډول راپورونه رد کړي دي. په دې وروستیو کې په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي وایي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران اړیکې خړې پړې سوي دي، نو ایران ته د افغان ولسمشر سفر زیات اهمیت لري. د دغه کمیسیون غړي نادرخان کټوازی ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف خانی باید له ایران سره د وسلوالو طالبانو د همکاریو او د اوبو په مسله جدي خبرې او بحث وکړي.
تر ټولو مهمه دا ده چې دوه مسلې دي، یو د افغانستان کې د اوبو د مهار مسله ده او یو د ترګرۍ مسله. چې دغه دوه مهمې مسلې د ایران له حکومت سره مشرتابه سره مطرح کړي.
ښاغلی کټوازی وایي دا به ښه وي چې دواړه ګاونډي هیوادونه له یو بل سره ښې اړیکې ولري. هغه زیاتوي چې له اندېښنې پرته او له کومې معاملې پرته باید ایران ته د مناسب او روښانه ځواب افغانان ورکړي.
ومردل چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان ولسمشر به ایران ته د خپل سفر په بهیر کې له خپل ایراني سیال سره د ټوریزم په وړاندې پر ګډه همکاري خبرې وکړي. د سیاسي چارو ځینې تحلیل کوونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې ایران ته د افغان ولسمشر سفر مهم او ګټور دی. د دوی له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی باید له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې د ایران پر لاسوهنې او د اوبو پر سر جدي خبرې وکړي. له ښاغلي ساپی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې سفر د اهمیت په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
ولسمشر اشرف غنی سفر ایران ته په دې وخت دا ډېر مهمه ده. له دې لپاره مهمه ده چې امید ده رئیس جمهور د افغانستان د ایراني مقاماتو سره دا مطرح کړي چې افغانستان هم هماغسې ملي منافع لري لکه ایران چې لري. ایران چې خپل دفاع کوي نو زمونږ احترام هم باید وکړي. دا موضوع ده د سیاسي موضوعګانې دي، مخالفینو د افغانستان سره مرسته کول دي، او د اوبو مسله ده د ایران سره. دغه ټولو مسایلو کې دوی باید مختصران رو سره صحبت وکړي چې بیا مفصل نور حیاتونه لاړ شي او د ایران سره دا مشکلات باید حل کړي د یو قوي او دوست او اسلامي همسایه په حیث باندې.
په دې وروستیو کې د ایران د سپای پاسداران ډلې ویلي وو چې موږ د افغانستان درې ولایتونه تر په نظر لاندې لرو، نو رئیس جمهور باید په دې اړه باندې څه ډول غبرګون وښي؟ یعنې دا خبره په زغرده ورته وکړي دوی ته چې یعنې د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې نه راځي.
د افغانستان باید په ایران کې دا مسله دومره جدي مطرح کړي چې آینده هیڅ وخت د دوی یو ګروپ یا انفرادي ګروپونه یا دولتي مقامات باید افغانستان ته د بد سترګه وروګي او کم بها ورنکي، او په دې باید پوه شي چې د افغانستان خلک خپل جغرافیه نه دفاع کولی شي. که مطرح یې نه کړي نو هغوی به مداخلې نورې هم زیاتې شي او افغانستان کې به وضع ورته نور هم خرابه کړي.
په دې وروستیو کې د اوبو په سر د افغانستان او د ایراني چارواکو تر منځ د څه کول په کار دی رئیس جمهور ته تر څو پورې دغه مسله چې ده جدي مطرح کړي؟
اوبو چې دي د افغانستان نه غرونه سرچینې اخلي او دلته ډېرې ګرځي، او هغه رقم چې ته ایران ته ځي دا بین المللي حیات بل په کار ده چې راوی غواړي او دا مسله حل کړي چې عمري دایم دپاره چې بیا ایران نه وایي چې موږ د دې مسایلو نه قناعت نه لرو. نو په دې مورد کې قناعت باید فراهم کړي. هر څومره اوبه که موږ د سینونو د افغانستان نه ډېرې ځي د هغو قیمت باید ورکړي.
د یو ګاونډي په توګه ایران ته څه کول پکار دي چې تر څو افغانستان سره څه ډول روابط وساتي د حسني ګاونډیتوب
لپاره؟ چې افغانستان او ایران تاریخي روابط او اړیکې هم درلودلي دي. زمونږ احمدشاه بابا او نادر افشار پر کاپ کې خدمت کړی دی ورته. اما دوی وخت چې آزاد افغانستان او سوایو او آزاد ایران دی، دوی باید څنګه چې ځان ته پیژوینه لري ایران هماغسې افغانستان ته هم باید پیژوینه ولري. داسې اعمال باید ایران انجام نه کړي چې افغانستان دې ته مجبور شي چې لښکر جوړ کړي او اسلحې ته لاس ونیسي او د ایران په ضد باندې په سرحداتو کې ودرېږي چې موږ ځان نه دفاع کوو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی و چې ایران ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر اهمیت خبري کولې. ښاغلی غنی پرون هرات ولایت تلړ او نن له هرات ولایت څخه تهران ته روان سو. دای به د حسن روحانی د لوړی په مراسمو کې ګډون وکړي. په ایران کې د روان میلادي کال د می پر 19 د ولسمشری انتخابات وسول چې حسن روحانی د دویمې دورې لپاره د ولسمشر په توګه انتخاب اوسو. داسې ښکاري چې د نشه مواد د قاچاق ستونزه د ګمرک مربوط موضوعات او امنیت به د افغانستان د ولسمشر او ایراني چارواکو د خبرو اصلي ټکي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبری خپرونه پی او سټوډیو اوري چې 3 بجې پورې دوام کوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپریږي. خو تر هغه مخکې د افغانستان په اړه نور راپورونه راخلو. په پیل کې له مرزي احمدزی څخه اقتصادي خبرونه اورو، وروسته نور مسایل تعقیبوو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د سپین بولدک لاري هر ورځ سبان د اتیا ټنه انګور پاکستان ته صادریږي. د دغه خونی مرسیال فصل حق مشکانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه انګور په یخچالي او مجهزو موټرو کې پاکستان ته انتقالیږي. نوموړی وایي چې له دغه ولایت نه دغه شهر بونی کې 40 ټنه انګور د حواله لاري هند او دوبۍ ته انتقالیږي. ښاغلی مشکانی وایي چې سکل د کرنیزو توکو او میوو حاصلات د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو له مخې د انګورو د حاصلات د کندهار له پنجوي، ارغنداب او کوهدامن ولسوالۍ څخه راټول شوي دي. د سرپل د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي چې سکل په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات 30% لوړوالی ښیي. سید موین الدین عینی نن ازادي راډیو ته ویل د موسمي اورښتونو له امله د تیر کال په پرتله د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي چې په سرپل کې د کرنې ریاست لخوا تیر کال بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړل شول او هم د غنمو د آفتونو او مرضونو په خاطر په بزګرانو درمل ویشل شوي ول. ښاغلی عینی وایي چې په سرپل کې بزګران د خپلو کروندو د حاصلاتو د زیاتوالي له امله خوښ دي او هم له دې درکه ډیر عاید لاسته راوړي. او نن د کابل په بازارونو کې پومدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلو بوجۍ 1910 افغانۍ، د وریځې یو درنی منای بوجۍ 1300 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 30 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني 18 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 420 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
مرزی احمدزی اقتصادی خبرونه ولوستل. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور ناصری د جمعې په ورځ کندوز ته د سفر پر مهال د دغه ولایت له اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې د څه باندې شپېتو لویو پروژو کارونه به په دغه ولایت کې پیل سي. تفصیل له اجمل آریانه.
په کندوز کې د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت د څه باندې شپېتو لویو پروژو کار پیل کیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د جمعې ورځ په یو ناڅاپي سفر کې کندوز ولایت ته راغلی و. نوموړي وویل چې دغه ولایت د سفر اصلي هدف دا دی چې مرکزي حکومت په پام کې لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې په بېلابېلو برخو کې ډېرې پروژې پلې کړي، ځکه په دې وروستیو 2 کلونو کې په کندوز کې هیڅ کار نه دی شوی.
د کندوز لپاره د 600 میلیون افغانیو په ارزښت 30 لویې پروژې په پام کې نیول شوي دي. کندوز ښایي د هیواد په کچه په راتلونکي کال کې یو له هغو ولایتونو څخه به وي چې د ډیرو پروژو کارونه به په دې ولایت کې پلي شي، ځکه په دې وروستیو 2 کلونو کې په دې ولایت کې هیڅ کار نه دی شوی. ښاغلي نادری زیاته کړه د کندوز ښار د پراختیا په هدف د ښار جوړونې وزارت غواړي په دې ولایت کې یو بل نوی ښار جوړ کړي، څو د کندوز په اوسني ښار کې د ګڼه ګوڼې کچه راکمه شي. د هیواد په درې معتبرو زونونو لکه ننګرهار، بلخ او کندوز کې د نوي ښارګوټو پلانونه موږ جوړ کړي دي خو په بلخ کې د نوي ښار د جوړونې چارې په ښه توګه جریان لري او په دې نږدې ورځو کې په ننګرهار کې هم د نوي ښار د جوړونې چارې پیل کیږي، خو په کندز کې د نامنویو له کبله د نوي ښار لومړۍ چارې هم نه دي پیل شوې. له والي صاحب څخه هیله کوم چې د امنیت په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، څو زموږ انجینران دلته راشي خپله سروې پیل کړي. په ورته وخت کې د کندز ولایت یو شمېر قومي مشرانو همدارنګه د ولایتي شورا غړو د ښار جوړونې وزیر څخه وغوښتل چې باید په کندز کې ماستر پلان پلی کړي څو په ښار کې ګڼه ګوڼه راکمه شي. د کندز د ولایتي شورا غړي مولوي خوش محمد نصرتیار په دې اړه وویل: زه د کندز د خلکو د استازي په توګه له تاسو څخه غواړم چې د کندز ښار ماستر پلان تطبیق کړئ څو په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي، او که ماستر پلان نه پلی کوئ نو یو بل نوی ښارګوټی جوړ کړئ څو د کندز د خلکو ستونزې هوارې شي. بلخوا د کندز والي اسدالله عمرخیل د ښار جوړونې وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت سیمه ییزه اداره چمتو ده څو په کندز کې د ښار جوړونې وزارت ته د هر ډول پروژو د پلي کولو زمینه برابره کړي.
موټر چلوونکي او د ترانسپورت کارکوونکي شکایت لري چې د خیبر درې پر لوی لار او تورخم کې ورڅخه په یوه ابل نامه پیسې اخیستل کیږي. دوی وایي چې د غیر قانوني کار مخنیوي ایدي وسی. تفصیل له خبر ایجنسی د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری په راپور کې.
افغانستان ته ترانزټ مالونه وړونکي د خیبر ایجنسی ترانسپورټران او ډرایوران وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ په سړک ترې په بیلابیلو چک پوسټونو باندې غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. دوی وایي یوازې د خیبر ایجنسی ته د داخلي دو د ټکس نه علاوه نورې ټولې غیر قانوني روپۍ دي او رسید یې نه ورکوي. د دوی په وینا تخته بیګ چک پوسټ، بګیاړي، پړانګسنګ، زیړی، چروازګۍ، مچینۍ او تورخم کې ترې ځای په ځای خاصدار او کسټم چارواکي روپۍ اخلي. د خیبر ترانسپورت یونین یو غړی او ځای مشر ولی محمد پردای د دغه ستونزې په حق له وایي:
په هر ځای باندې 300 روپۍ پټکه خري نو 100 ځای نه چې سره تاسو کې نو 100 روپۍ خدا شوې دا تورخم خرچه شوه. نو دا ټول غیر قانوني دی. بس دا کې حکومت یې قانون ته کې قانون خو کې یو پارچه نه نه چې اصل په رسیدو نه ملويږي.
او د خیبر ترانسپورت یونین یو مشر مستقله پردای وایي چې په دې ورستو کې ورته د تورخم کسټم چارواکو مشکل جوړ کړای او غیر قانوني روپۍ تریخلی.
یو ډری پاز راغی 12 د پروډ باندې کیبل نه کېدل او 400 روپۍ اخلي. زمون انا جنا تقریبا 400 نه پورته 200 پورې غاډي انا جنا واوري دا واوري.
د خیبر درې په لوی لار او په تورخم کې په چک پوسټونو باندې د غیر قانوني روپۍ اخیستو په لړ کې مو چې کله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو چارواکي سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ ټول محکمو او چک پوسټونو ته هدایت ورکړي چې یوازې د خیبر ایجنسی د ټکس نه علاوه به څوک ډرایورانو نه روپۍ نه اخلي او باقاعده مو په هر چک پوسټ باندې ساین بورډونه لګولي او د ټکسونو تفصیلات او د شکایت لپاره ټلیفون نمبر پرې درج شوی دی چې د چا څه شکایت وي نو خیبر هاوس په خبر سره دی تماس ونیسي. د خیبر ایجنسی ترانسپورټرانو ډرایورانو وایي چې دوی لپاره دی د ټکس ورکولو یو کره نظام جوړ کړی شي او غیر قانوني روپۍ اخیستل دی بند کړی شي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
مننه له تاسو اوریدونکو هم چې ازادي رادیو ته واجی است. پیو استودیو خبرونه اوري چې 3 بجې پورې دوام کوي. د خبرونې په دویم نیمای کې د زهرو کاروان 19 پروګرام اوریدلای شي. اوس په اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځ پانه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي د امریکا د سناد مجلس جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکن په ولسمشر ټرمپ غږ کړی چې کورني اختلافونه یوې خواته پرېږدي او د افغانستان په اړه تصمیم ونیسي. په مطلب کې راغلي چې جان مکن ویلي په افغانستان کې د جګړې ناکامي د سپینې ماڼۍ د ځانګړې ستراتیژۍ نه موجودیت دی. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې نوموړي ویلي د افغانستان د جګړې د ناکامۍ مسؤل د امریکا د ټولو ځواکونو مشر دی، نه په صحنه کې زموږ قومندان. د جان مکن په حواله ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ ته یې خبرداری ورکړې، ویلي که چیرې په دې برخه کې اقدام ونه کړي دی به شخصا په خپله له تقنیني لارو د عمل میدان ته ودانګي. د مطلب لیکوال لیکلي چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د جګړې نه ګټلو له امله په افغانستان کې د دغه ځواکونو د قومندان جنرال نیکلسن د ګوښه کېدلو خبره کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي ولسمشر ټرمپ لا د افغانستان په اړه ستراتیژي نه ده اعلان کړې، خو په نړیوالو رسنیو کې پرې بېلابېل بحثونه کېږي. سرمقاله لیکونکي لیکي څوک وایي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه زړه نازړه دی چې څه باید وکړي، څوک وایي چې دا ستراتیژي په ډېر دقت سره جوړیږي، او څوک بیا وایي چې ګوندي ترامپ له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو غور کوي. د سرمقاله لیکونکي باور افغانان د دې غوښتونکي دي چې د امریکا د ولسمشر په نوې ستراتیژۍ کې د ترهګرو د ترهګرو په ملاتړو کړیو او هیوادونو فشار زیات شي او مرکزونه دې په خپله تر برید لاندې ونیسي. خو دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي امریکا د افغانستان او سیمو لپاره د بې اغېزمنې ستراتیژۍ د جوړولو په هڅه کې ده. نو د یاد مقام خبره ځکه تر اوسه نه ده اعلان شوې. ورځپاڼې د ازادي راډیو په حواله دا خبره کړې او ویلي چې یاد مقام د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دا ستراتیژي به ډېر شر اعلان شي. خو د مطلب د لیکونکي په وینا دغه امریکایي مقام په یاد ستراتیژۍ کې پر ایران او پاکستان د فشارونو په اړه څه نه دی ویلي.
مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې ځینې موټر چلوونکي او د ترانسپورت کارکوونکي شکایت لري چې د خیبر درې پر لویه لار او تورخم کې ورڅخه په یوه او بل نامه پیسې اخیستل کیږي. په کندز کې بیا ځینې کسان شکایت لري چې ناامني ده، پر لویو لارو په ډاډ تګ راتګ نسي کولی او د دولت وسلوال مخالفان وخت نا وخت لوی لارې د خلکو پر مخ تړي. د دې ولایت د څو اوسیدونکو نظرونه اورو.
د ازادۍ پر چپو
لاره وځه چې څو وختم په امن کې نه سړی دې په خپل اطمینان باندې سره تللی چې وایي چې والا نغلا رامن دو امنیت سره د امنیت ستنه حکومت نشي کولای چې د امنیت جوړ کړي. دا چې خلک جوړ نه کې حکومت خو بخت نه ځان نشي کولای. دا ټول د دولت ځوف دی. دولت وظیفه څه ده؟ پوسې جوړېدلې دي، مسؤلیت یې څه دی؟ د دې خلکو په وړاندې د دوی وظیفه څه ده چې باید وي کی؟ دوی قرار یوازې خپل پوسټي ساتي. تاسو به اورو کې د خپل پوسټي هم نشي ساتلی، فقط پراته دي یا شوی باته خوري، حساب کتاب نشته. ورو
خپل د کندوز په خار کې چې وخت امنیتی ځواکونه دای دالري چې مونږه عملیات کړی کوم عملیات یې ورو د خار په 2 کیلومتر کې هم د اوس وسلوال مخالفین فعال فزیکی حضور لري. دغه دوی چې وای چې مونږه یو تعداد ولسوالۍ نه ولي امنیتی ځواکونه تنه د ولسوالۍ تعمیر 15x15 کې دی، فقط 15 متر کې دی پراته دي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي، ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت ده، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي کمربندونه څه دي؟ ولسوالۍ باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
ایمانم محمد خان تخار کندوز لاین کې ډرایور یم. اوستون چې دا دي چې دا لار ډیره بیا امنیت ده، پوسټي شته او پوسټي امنیت نشینه ولا. پرون هم جګړه و د دکان ادم خان سره، پک ساته لار بند و، بیا امنیتی خو بیخي ډیره ده چې څو ورځې مخکې خلک اختطاف شي وو. د یو منطقې ته چغه وې، د چغه په منطقه کې یو نفر اختطاف کړی وو.
زمانم شمس الدین ده، د خپل د قندوز ولایت تو سدین کې په تخار کې می وظیفه ده. مونږه هر ورځ روز مره زو تخار ته به ترازو. مونږ ته مشکلاتونه زیات دي د لمرې لکبل، خصوصا طالبان دي په دلاره کې راوځي. په د درځ کې چې دلته په د خوجه پسته کې په دغه منطقه کې راوتی وو، دا پوسټو باندې عملیات کړو. په درې ورځې زه خپل وظیفه ته تګ مونږ نو تلای ونه سم. اوس دغه فعلا له تخار را روانم په لاره کې. زه شو شرطه اوس زه سره کوم ته قندوز ته ورسېږم.
د کندوز د څو اوسیدونکو نظرونه. په بریتانیا کې د زړه د حمله د مخنیوي لپاره نوې وسیله جوړه شوې. اسمت ساروان
په بریتانیا کې تازه څېړنې ښیي مخکې تر دې چې د زړه د حملې لومړنۍ نښې څرګندې شي د سی ټي سکن په وسیله پیژندل کېدای شي. د میډیکل ساینس د راپور له مخې عموما د وینو د رګونو التهاب د قلبي حملې سبب کېږي. د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون څېړونکو د سی ټي سکن په انالایز کولو د وینو د رګونو التهاب په لومړیو پړاوونو کې تشخیص کړی او مخکې تر دې چې د زړه حمله پیښه شي د هغې مخه نیولې ده. حاضردمه د سی ټي سکن په وسیله د وینو د رګونو نری کېدل تشخیص کېږي، خو په دې نوې طریقه دا معلومېدای شي چې کوم رګونه د نری کېدو له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور پر اساس د زړه ناروغۍ په درست نری کې د انسانانو د مړینو تر ټولو مهم عامل دی او په سلو کې د اتیا قلبي ناروغیو مخه په بدني فعالیت او د ژوند د سمې شیوې په خپلولو نیول کېدای شي. د وینې لوړ فشار، د وینې کولیسترول، د وینې شکر، د سیګریټ او نورو د خانیاتو استعمال، چاغښت په کافي اندازه د میوې او سبزیو نه خوړل د زړه د ناروغیو د خطر اصلي عوامل ګڼل کېږي.
د دې سره دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان ولسمشر تهران ته ورسید. اشرف غنی چې پرون هرات تللی و له هغه ځای نن ایران ته ولاړ، څو د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړی په مراسمو کې ګډون وکړي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کلي کې د سیمه ییزو پولیسو قوماندانان وایي طالبانو تېره شپه د سیمې یو شمېر خلک له دولت سره د همکاري په تور وژلي او دېرش کورونه یې سوځولي دي، خو طالبان دغه خبره نه مني. افغان ځواکونو د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې له نږدې شل ساعته جګړې وروسته وروستی برید کوونکی وواژه. د سیمه ییزو چارواکو په وینا یاغیان پرون سهار شاوخوا اووه بجې د ګریش په بازار کې یو اپارتمان ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د ولسمشرۍ دوهمې دورې لپاره لوړه پر ځای کوي. د لوړې مراسم د ایران د پارلمان په ودانۍ کې ترسره کیږي. د ایران د قانون له مخې روحاني باید په دوه اونیو کې خپله کابینه د باور رایو اخیستلو لپاره پارلمان ته معرفي کړي. د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکمنو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. مقتدا او صدر چې د امریکا سره مخالف دی او د بغداد په خوارو خلکو کې پراخ نفوذ لري، د جمعې په ورځ له حکومت وغوښتل چې الحشتل شعبي وسلوال منحل کړي. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړې لیک یو مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړی ده.
تر دې شیبې مو د مهمو خبرونو لنډیز ازادي رادیو څخه واورېدې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای شئ چې آدرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خبريږي چې د نشې موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه پکې بحث کیږي.
د زهرو کاروان
دا د دې ډېر درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله جوړ روغ او د صحت جامې پتن کوي. د زهرو کاروان د یو نه خبرونته مو ز سبون کاکړ هر کله کوم. په دې خبرونه کې مو د مخدره مواد اړوند بیلابل مطالب او راپورونه ته چمتو کړی دي، خو مخکې ته دې چې هغه د توران کو اجمل تورمان مو د مخدره مواد اړوند لورستي پیښ خبروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه یي توکو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې 3.2 میلیارد ډالرو ته پورته شوې وي. د دې ادارې لخوا په خپور شوی شپږ میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 میلادي کال کې دغه رقم 1.55 میلیارد ډالر و. د دې راپور نور جزئیات به په روانه خبرونه کې واورئ. په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې دوه کسان چې متحده عربي اماراتو او هندوستان ته نشه یي توکي قاچاقول نیول شوی دی. له نشه یي توکو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو قاچاقونکو غوښتل چې دوبۍ ته 2 کیلوګرامه شیشه یي نومې نشه یي توکي او ډهلی ته 40 کپسولونه خچاخ کړي. که څه هم خاغلی موحد د نیول شویو کسانو هویت څرګند نه کړ، خو وی ویل چې دواړه نیول شوي کسان د زیات پښتنو او ګډویجن لپاره د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. د نیمروز ولایت پولیسو په زرګونه لیټره کیمیایي مواد چې د قاچاق په ډول افغانستان ته راوړل کېدل نیولې دي. د نیمروز امنیه قمندان غلام جیلانی ابوبکر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پولیسو د استیک انهایډرایټ په نوم 400 لیټره کیمیایي مواد چې د وریښمو پله له سرحده په دوو کانټینرونو کې د ولایت ته قاچاق شوي وو د دوشنبه په ورځ نیولې دي. د نیمروز د امنیه قمندان په وایان په پام کې وایي چې دا کیمیایي مواد د نشه یي موادو د تولید لپاره په نیمروز ولایت کې د هیروینو فابریکو ته انتقال شي. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په سمنګان کې 2 قاچاق کوونکي له 10 کیلوګرامه چرسو سره یو ځای نیولې دي. د دغه وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې د موینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کسان غوښتل 3 کیلوګرامه چرس له ایبک ښار څخه مزار شریف ته قاچاق کړي.
بیا هم شرغلاست وړاندې په خبرونه کې اوري. سیګار یاد افغانستان د بیا رغونو څخه د امریکا د څار ادارې سرمفتش وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارد ډالر ته پورته شوی دی. په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت د مخنیوي په خاطر 2 میلیارد ډالر مصرف شوی، خو بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله په یاد ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوی دی. د دې ترڅنګ نور راپورونه مرکې هم لرو، خو د خبرونې پروسی چې بوګي به په یو ډرامه کې د جبار په نامه د یو پوډري پاړه واوري چې څه موده کېږي چې د مرګ او ژوند درکې نشته. او دا هم د سر موضوع. سیګار یاد افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې سرمفتش وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارد ډالر ته پورته شوی. په داسې حال کې چې دغه شمیر په 2015 کال کې 1.5 میلیارد امریکایي ډالر وو. په دغه شپږ میاشتنی راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید جرمونو او د وسلوالو ډلو مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړې، او افغان حکومت یې اړ کړی چې د جرمونو د مخنیوي او د معتادینو د درملنې په برخه کې 70 میلیون ډالر ولګوي. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سیګار د راپور په تایید سره وایي چې په روان کال کې به د مخدره موادو تولید د تیر کال په پرتله زیات وي. په دې اړه عبدالله حنانځی راپور راکوي.
د کوکنارو د لمنځه وړلو او له نشه یي توکو سره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د مبارزې سره سره نشه یي توکي لا هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ او د وسلوالو د عایداتو ستره سرچینه بلل کیږي. سیګار یا د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د ځانګړې ادارې سرمفتش په خپل تازه شپږ میاشتنی راپور کې چې کانګرس ته وړاندې کړی لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې د 2015 کال په پرتله 1.4 میلیارد ډالر زیاتې شوي دي. په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید په دې هیواد کې جرمونو او د وسلوالو د مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړې. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا ناامنی او له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو د مرستو کمیدل هغه لاملونه بولي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو تولید ته یې زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم:
کل استقاضا و تدیری بین المللی چت حبندی واجی خبر ده چې یو دغه لپاره ارزه هم د کوم ډول وړي او د بل خانه کومکونه چې کوم د افغانستان سره کېدل عمومي نه خاص کم سوي دي د بین المللی ټولنې خوا او بل خصوص د مواد مخدر په مبارزه په برخه کې. دا ټول لامل سبب شوی دی چې مواد مخدر زیات شي او وسل مرقم د شخصي چې سکل نسبت وروش کلتم کې دیسې دیستوي د څومره دیستوي د ارقام وروسته شریکو.
د سیګار راپور داسې مهال خبريږي چې امریکا په افغانستان کې د جنگي وضعیت د بدلون په هدف پر یوې نوې ستراتیژي کار کوي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم پکې ځای ورکړ شوی. لدې مخکې د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش منیلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه بریالۍ نه ده، او په وینا یې د افغانستان حیثیت او اعتبار ته یې د نړۍ په کچه زیان رسولی دی. د سیګار په تازه راپور کې دغه شان راغلی چې امریکا له 2002 میلادي کال تر 2010 میلادي کال پورې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې 8.6 میلیارد ډالر لګولی دي. په راپور کې که څه هم په 2010 کال کې د کونارو د کښت د کچې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو پکې راغلي چې د ناسم امنیتي وضعیت له امله د دې کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات 60% کم شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي چې د مخدره موادو د تولید ډیره برخه پیسې نړیوال قاچاقبر او وسلوال ترلاسه کوي.
هغه سیمې د طالبانو په لاس کې دي، په هغه سیمو کې بزګر په ازادانه توګه خپل تاریا کوي او خرڅ هم دغه په ازادانه توګه د دې څخه هغه عاید ټول چې دي هغه د نړیوال قاچاقبرو څخه دي. یو ډېر عاید اقتصادي عاید د طالبانو د حاکمیت طالبانو ته هم ګټه رسېږي او طالبان به خپل تجهیزات او مهمات سلایو ترلاسه کوي.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د زړو او ناسمو پالیسیو موجودیت د دې لامل شوی چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید کچه کال په کال لوړه شي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي د دې لپاره چې د مخدره موادو او د کوکنارو له کښت سره مبارزه مطلوبه نتیجه ورکړي، باید له تیرو تجربو څخه ګټه واخیستل شي او له شرایطو سره سم پالیسۍ جوړې او په کلیو بانډو کې اقتصادي او پراختیایي پروژې عملي شي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کې نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
راځو. د مرکې په لور، په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره 2 میلیونه امریکایي ډالر لګېدلي، خو په دې ولایت کې بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله د کوکنار کښت زیات شوی دی. دا چې د دې کښت د زیاتوالي عوامل څه دي، په دې اړه زما همکار صادق رشتي په کندهار کې د نشه یي موادو له رئیس ګل محمد شکران سره مرکه کړې ده.
کوکنارو په کښت کې زیاتوالی په ډېر نامنو ولسوالیو کې چې دولتي حاکمیت څخه لرې وي، مخدره مواد قاچاق مافیال ته وجود لري. زموږ بزګران د بېچارګۍ او د بېوزلۍ په وسیله باندې دا کښت کوي او دغه نړیواله مافیا چې مخدره موادو مافیا ده په ډېرو ولسوالیو کې فعالیت کوي او دغه ډېر دولتي ځمکې غصب کړي دي او ډېر د بزګرانو د بېوزلۍ د بېچارګۍ څخه سوء استفاده کوي.
دغه مافیا څوک؟
قاچاقبران. عمده قاچاقبران دوی قاچاقبران چې نور مملکتو ته قاچاق وړي، چې هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې نړیواله مافیا ده، په دې کې ډېره ګټه ده. دغه زموږ بزګر ته ګټه نه رسېږي، زموږ بزګر په ستړی دی، وخت یې ضایع شوی، مصارف پوکي، مګم خو بیا هم ګټه نړیواله مافیا یا قاچاقبرو ته ځي.
د دغه کوکنارو ډېره برخه په هغه سیمو کې وه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، لکه ژړۍ، پنجوایي، میوند. ولی دولت باندې باندې دی چې مخنیوي وکړي.
درې کټګوري ولسوالۍ موږ لرو، چې یو هغه ولسوالۍ چې پراخ اراضي لري، بعضې مناطق یې نام نه دي، او بل هغه ولسوالۍ لرو چې اوبه نه لري او اراضي یې ډېره پراخه ده، چې هغه کې دغه نور بدیل کښتونه کېږي. او یو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ لري چې ښار ته نږدې دي، او هغه صفر ولسوالۍ دي چې تقریبا هغه کښت نه کوي. نو په دې اساس سره ژړې او میوند چې ډېر پراخ کښتونه لري، نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړي چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشویق کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکاپو نه کوي. نو دوی مجبوراً دغه ته مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري.
په تیرو دوو کلونو کې په کندهار کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه پروژه د فور زون په نوم وه، چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې، خو کروندګر دا پروګرام بې اغېزې بولي. تاسو د دې پروژو د نظارت او پلي کېدو سره همکاره وس، آیا د بزګرانو دا خبره سمه ده؟
یوولس کانالو په پنجوایي او ژړۍ ولسوالۍ کې د اوبو اقابه تقسیم شوی دی، چې حتی په تېرو کلو کې تاسو به ډېر جای شاهدان یاست، حتی د انسان په وینه دوی د اوبه راتېرولې او جنګونه وو، د کانالونه خراب شوي وو، تخریب شوي وو، له منځه تللي وو. انټر په اوبو باندې به جنګونه کېدل او خلک به له منځه تلل، چې اوس هر چا ته خپل تقسیم د اقابې رسېږي او اوبه رسېږي. که تاسو د نږدې څخه دا پروژې نظارت کړئ، د هر چا د هرې منطقې د هر کلي حتی د هرې قریې اوبه اقابه او تقسیم د اوبو معلوم ده.
د فورسون پروګرام په مجموع کې د بدلي معاشیت په نوم په څومره اندازه پیسې ولګولې او په کومو برخو؟
60 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې چې د کندهار دپاره منظور شوي وي. او دغه پروژې د فورزون اول پروګرام یا اوله مرحله د درو کال د پاره و چې بیا ورسته بیا تمجز په لغوس تقریبا په دریم کال یا څلورم کال کې شامل دي. تقریبا څو میاشت بعد به دغه پروګرام ختم شي چې دوامه مرحله تمجز په لغوس د دوه کال د پاره دا پروګرام چې تقریبا ټول 15 کال یې تیوا کوي.
تاسو چې دا پروګرام اغیزمن بولی بیا ولې د کوکنارو په کښتونو کې زیاتوالی راځي؟
نړیواله مافیا دا کوشش کوي چې بزګرانو ته د سهولت لار برابر کړي یا د ډېر عاید لار برابر کړي. نو په تکلیف کرچې لري په بزګر وخت ضایع کېږي او په لږ وخت کې ډېره ګټه ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې په کندهار ولایت کې سږ کال د پخوا په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په هرات ښار کې د نشي توکو خرڅول او اخیستل اوس په یو لوی ستونزه بدل شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکو ځینې امنیتي ځواکونه د نشي توکو له پرچون خرڅونکو سره شریک ګڼي او ټینګار کوي چې د امنیتي ځواکونو له همکاري پرته د نشي توکو خرڅونکي نشي کولای چې د ښار په ګڼ میشتو سیمو کې نشي مواد خرڅ کړي. له بل پلوه د هرات ولایت شورا ځینې غړي په حکومت کې دننه ځینې جګپړو چارواکي د نشي موادو د خرڅونکو په ملاتړ تورنوي. زما همکار شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې حمید محمد وړاندې کوي.
بیا دوه شمه بیا
بیا شیشه دوای اخمه بیا بیا بابا شیشه دوای اخمه بیا.
دا په هرات ښار کې د نشایانو د اوسېدو سیمه ده او دا غږونه مو چې واورېدل د هغو خلکو چې بیلابیل ډوله نشي توکي په لاس کې وو او هڅه یې کوله چې د روږدو کسانو پام ورواړوي. حسین چې په ایران کې پر نشي توکو روږدې شوی دی وایي چې د نشي توکو پلورونکي له امنیتي ځواکونو سره په پوره همغږۍ کې دا مواد پر روږدو کسانو پلوري.
د بقالی د دکان په چیر نشئی توکي پلوري. کورونه هم یو ځای دي او یا هم یو بل ته نږدې دي. د دوی کارکونکي د کورونو مخې ته ناست دي. خلک ورته تګ راتګ کوي، موږ ورته ټلیفون کوو، ځینو خو بیا په موټرو کې هم ورځي. د دوی کارکونکي زموږ د پیسو په اندازه نشئی توکي راکوي. که زه تاسو ته دا خبره کوم شاید بده خبره وي، ځکه کله کله چې موږ ورځو هلته د پولیسو کس ناست وي، څه نه وایي او یوازې موږ ته ګوري.
د ځینو شمیرو له مخې اوس مهال په هرات کې په نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر او 1000 ته لوړ شوی دی، چې ورسره جوخت د نشئی توکو د پلورلو بازار هم تود شوی دی. یو بل موتاد چې خپل نوم داود خی ورته ادا کوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو له همکارۍ پرته په ښکاره توګه د نشئی توکو پلورل له امکان لرې خبره ده. د نشایانو په ځای کې سونو کسانو ته په اشاره وایي
کدلته استعمالونکي موجود دي، نو پلورونکي هم موجود دي. دا ټول ته معلومه ده، خلک او دولت ټول پرې پوهیږي چې دلته د نشئی توکو پلورونکي هم شته. هلته وګورئ، دیوال سره یو کس ولاړ دی او نشئی توکي اخلي. ته هم هلته تلی شي او زه هم.
د هرات ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې د نشئی توکو د خرڅلاو مرکزونه ټولو خلکو ته معلوم دي، خو د امنیتي ځواکونه دي چې تر دې مهاله د نشئی موادو د خرڅلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د هرات ښار د یوې سیمې د ګذر وکیل غلام محمد په امنیتي ادارو کې د فساد موجودیت د نشئی توکو د خرڅلاو د زیاتېدو یو سبب بولي.
تاسو کولای شئ چې ولاړ شئ او له نږدې وګورئ چې د نشئی توکو روږدي کسان لږ تر لږه په څلورو کورونو کې چې ګرو شوي او یا هم شخصي دي ځای پر ځای شوي دي. د دولت خلک هم ورغلي وو، ځینې کسان یې نیولي هم وو. دوی له دغو کورونو نه 1 کیلو نشئی توکي راویستي، خو چې د نشئی توکو په خلاف د مبارزې ریاست مدیریت او څارنوالۍ ته تللي، نو فکر کوم چې د موادو اندازه 100 او یا هم 500 ګرامو ته رسېدلي. سودا کسان اونینی ولېشي دلته لس 15 کورونه دي چې ټولي کورنۍ نشئی توکي پلوري.
خو د هرات د امنی قماندانۍ د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د مدیریت مرستیال عبدالغفار خادمی دغو ادعاو ته په ځواب کې وایي چې پولیسو په ښار کې د نشئی توکو د پلورلو د مخنیوي لپاره زیاتې هڅې کړې دي. خادمی که څه هم په ښار کې د نشئی توکو د پلورونکو موجودیت مني، خو وایي چې دوی د روان کال له پیله تر اوسه له 100 زیات پلورونکي نیولې دي.
از اول سال بگیم که 140
دروان کال لپیل مو 142 کسان چی نشئی توکی د پرچون په ډول پلورل نیولی او د قانون منګول ته مسپارل دي. د دوه کسان نیول ستاسو په خبره دا تاییدوي چې داس کسان شته که موږ ایراد کړو چې د نشئی توکو پلورونکي نشته، نو طبیعي خبره ده چې دوی شته.
دا چې د پولیسو د هڅې ګټورې دی او که نه، دا جلا موضوع ده. خو په هرات ښار کې د نشئی توکو بازار د ولایتي شورا غړي هم اندېښمن کړی دی. د هرات د ولایتي شورا غړی سید عظیم کبرزانی د دغه حالت یو اساسي لامل په مسؤولو ادارو کې د فساد موجودیت او د نشې توکو له پلورونکو څخه د ځینو جګپوړو چارواکو ملاتړ بولي.
دا ښیي چې فساد موجود دی او د دې تر څنګ په دولت کې داسې کسان شته چې د نشې توکو له پلورونکو ملاتړ کوي.
په هرات کې د نشې توکو په وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق بیا د نشې توکو د کاروبار په وړاندې د ګټورې مبارزې لپاره د خلکو همکاري اړینه بولي. دی وای که په ښار کې د نشې توکو خرڅلاو بند نشي نو ممکن زیات شمیر نور خلک هم په نشې توکو روږدې شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له دولسم ټولګي څخه تر فارغ کېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او شپاړس میاشتې یې فارمسي ولوستله. کله چې یې نشه پیل کړه هر څه ترې پاته او اوس له څلورو کلونو راهیسې پوډرز کوي. دا چې د لوړو زده کړو سره سره بیا هم ولې نشې ته مخه کړه او د ژوند غمجنې خاطرې څه دي په دې اړه محمد ایاز ترنګ سره مرکه کړې او په پیل کې د نشې د پیل په اړه ځینې پوښتنې دي.
اول سرمنشه خو دغه سګرټ د نور سګرټ نه شروع کړه تر پودره پورې ورسېده.
دغه مزل دې څومره وخت ونیو؟
تقریبا درې څلور کاله ونیو. خو په دغه درې څلور کاله کې یو نیم کال کې چې پودر وم.
څو کلنې زده کړې دې څومره کړې؟
فارماسیست یم. شپالس میاشتم فارماسی ویلی دغه مقصد لسه مدرک من نه دغسته عمل لاسه پرینه خود از پلا تحصیل سر تا ورسوم. سره چه داد پا دی لار لار چی اغنو لار کار پات کی گید درس و تحصیل خود را پریده چه خپل زن تا نیسی رسیده لی پا دی لار لارم نو دا تحصیل دا شان طول ران پات سو مغزه چه مو ما و مثلا چه کار کول درس میول آقا بخیب طور تیاره پا جای کیناسو چه دغه پودر بود.
کورنی ځوان پاړه راته وایه کور کې چی شی لري؟ مور پلار میرمن اولادونه چی لري؟
پلار مې خوشحاله وای دا مور مې دغه یو نیم کال کېږي زمال پاره دغه سیسو ورومې خوانده مسته دو بچیان مې دي.
کله چې د نشه کول بیا دي د نشې مصارف او د کور مصارف څنګه کول؟
دا د سیاو مردا شه دا چې د هر چیرې جلسه د تمخیږي خو د کور مصارف د ورونو په هغه او هغه په کول نو امه لاس چې نه رسیدل.
تیار کی سره ته وکړه چې خلک ستاره تیارو کی سو خبر شي؟
سره شمالي کې ورځ ناستم د حسادر مې په سر اچول او د پودر مې وهل. زما یو ام سنفیو مکتب کې بیا غتله او دغه ماون د امر د جنایي سوې وو. اگر راغه دغه پودریان نشل له سره شمال نه د صادره جک زه ولتم رښتیا په جلاسو په جلاسو وای ته ولې مال خان راغله مسمال له
کورته چې بکله ولاړې ته ون مدي حالات ډیر ګډوډ وو. ماشومان او مېرمنې و درته سوای
اغم را وخت ما غوی ته نه ورکول چې هغه ما سره وغږیږي که خمار وم اما غوی به منه پرې خدا نږدې کنه شم هم به منه نږدې نه پرې خدا تصمیم میمال لاس کنو پودر په لاس کې
یو خوستا پلاس کیو مخکې تر نشې تعلیم دیم کړې فارمیسی کیم وی ازرار ویم درته معلوم ونو ولې شروع کړل؟
مسافر سلو ایران ته. ایران کال ته کار زخت زیات و سړی چې اول نشه کوي لږ ښه ورباندې لګېږي ویټامین غوندې سړی ته ویټامین ورکې کار زیات کوي بس له هغه مونږ پوسل چې نه دا داسې شی ده چې خپل اسه چاین بسته فامیل تباه کوي.
داسې کله پېښ شوي دي چې د نشې پیسې درسره نه وي یا دې له یو چا اخیستې قرض کړي یا دې ځینې پټې کړي؟
څوک چې وایي چې ما غلا نه ده کړی یا پیسې مې پټ کړی نه دي هغه دروغ وایي. یو ورځ کالج ته لاړم پیسې نه وو خمارم کور کې راته رانه کړو ورور مې رښتیا مونږ نمبای هم لرو لاړم نمبای ته دخلم پیسې پټه کړه لاړم پوډرم وه.
تا ویل چې مور مې یو نیم کال مخکې وفات شوي او هغه هم زما له لاسه. دا راته ووایه چې ستا له لاسه څنګه؟
زه ډېر ورباندې ګران وم. پلار مې چې شهید شو زه څلور میاشتې نه وم. ما که ډېر استعدادونه هغه کتل دا مور مې د بسته کورنۍ چې مثلا دغه فلاني پلار خواته تللی او زه چې په دې عمل راغلم خدای قسم چې دغه مور مې خبر شو دوه پیرې سکته یې وکړه یو نیم کال کېږي چې ځان مې پاخ وسپاره.
په مرکه کې مو اوریدل چې د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له دولسم ټولګي څخه تر فارغېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او شپاړس میاشتې فارمسي ولوسته خو اوس په پوډر بوخت دی.
د زهرو کاروان
نوار قوم پریکړه کړې که هر چا د نشئ توکو کښت
پیدا کی کې نشئ ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه
نه وځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه
ایسای سره ورسیدو د خبرونی ورستی چې بوته لکه څنګه چې مو مخکې واده کړی و د خبرونی پروسی چې بو کې ډرامه د خبرو په ډرامه کې بو اوري جبار چې په پوډر راخته دی نن څومره ده چې د مرګ او ژوند دره کې نشته د هغه پلار اشرف ډیر هڅه وکړه خو جبار یې ونه موند اشرف او د هغه میرمن شفیقه په خپل کور کې ناست او د خپل زوی پاړه ډیر اندیشمن دي دا چې ورسته به څه پېښ شي دا به په یو ډرامه کې وورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده
سړیا ته ولې داسې پیغامه ناست یې ولې د جبار معلومات نه کوې
ښځې لږ مې په ارامه پرېږده نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه ته وایه چې یوازې ستا زوی دی یوازې ته په غم کې
نو چې ته یې په غم کې ولې داسې ارام ناست یې
کومه دی چې ارام ناست یم ټوله ورځ پسې وګرځېدم دا اوس راغلم ته مې دې پوته وګوره تڼاکو په سر اخیستي
بل هېڅ ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړي
رادیوګانو اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو خو هېڅ درک معلوم نه شو
خبر چې زما زوی به چیرې وي مړ به وي که ژوندی
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله صبر وکړه خدای مهربانه دی پیدا به شي
تا خو به څه نه وي ورته ویلي
نه ما هېڅ هم نه دي ورته ویلي دا خبره دې په څه پورې وکړه
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مره ور شوی له کور ته تښتېدلی وي
کما ترټلی وای اوس به نه پوډری کېده دا ټول ستا د لاسه
ولې زما د لاسه
ته ښه خبره وي چې دی پوډری شوی دی خو دا خبره دې له ما پټه ساتله که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله
نو چې خبر کړې مې وای څه دې کول په سوچي خو هلک نه نشو نه راګرځېده
یوازې خو سوټی نه دی نصیحت مو ورته کړی وای علاج به مو یې کړی وای کاش خو خدای داسې زوی نه وای را کړی د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم مخ
تو خدای تم پلار یې د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابدې شې غیبت یې کوې
د زړه له درده یې غیبت کوم کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی را کړی وای یو زوی دی او هغه هم پوډري
که پوډري دی که هر شی دی زما زوی دی زما په مخ کې به غیبت نه کوي وسه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو څخه دې پوښتنه کړې ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې
د پولیس هم پوښتنه وکړه کوم دی وی خو ته دا راک معلومي
والا دا دې هم خبره وکړه ام دا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ته کوم
او خدای سما زی په خپل امن په ناو ساتي سما دا سپین سر ته وګوري او زوی مې پیدا کړي خدای
قومندان صاحب اجازه ده
او رضا دلته کاک
السلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم سلام کاک رضا دلته په دې چوکۍ کې نه ها راته وایې څه مشکل لري
قومندان صاحب زما نوم اشرف دی درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومیږي او څنګه باندې لري
جبار نومیږي صاحب زیړ رنگ لري او ډنګرې ځوان دی بس 25 کلن یو بولنو
ها ها ته درګه زه د کتاب کې به وګورم خا جبار جبار درګه جبار ولاد اشرف دا دی پیدا شو
څه شی زما زوی پیدا شو
هو پیدا شو ته دا عکس وګوره دا ستا زوی دی
تر دې خواکه
دغه ده
بس همدغه دی همدغه خپل جبار دی قومندان صاحب خو ستاسې سره یې څنګه نوم په کتاب کې لیکلی دی
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول
ښه ښه نو بیا
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی و او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی و په هغو کې یو ستا زوی جبار هم و
څه شی جبار غلا کړی ده؟
هو غلا یې کړی ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، نن څارنوالي ته یې لیږو. خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قمندان صاحب، نه یې وینم، په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخکې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم؟
محترم اوردونکو، دا وز مرادیونه د زهر و کاروان خبرونه تربیت ستاسو درنه حضور حاضری رو د خدای پامان.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریف
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او FM 100.5 چپا.